ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه اعظمي او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلی او سلامونه ومني. د افغانستان په اړه د پاکستان د خارجه چارو د سلاحکار سرتاج عزیز سرګندونه د دې خبرونې د سر موضوع ده. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به د ځوانانو غږ خبرونه واوري. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز موضوعات مدرله هم راوړي. خو اول خبرونه د احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. افغان حکومت وایي پاکستان دی په خپل خاوره کې دننه د طالب مشرانو په ضد اقدام وکړي. افغان ځواکونو د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 40 غړي وژلي دي. او د ترکیې ولسمشر وایي هیلمند دی چې له روسیې سره به اړیکې ژر عادي حالت ته راسي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند وایي د افغان طالبانو اکثر مشران اوس هم په پاکستان کې دي او که اسلام آباد له کابل سره د سولې په لاره کې مرسته کول غواړي نو په خپله خاوره کې دننه باید د دغو طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. د واخان منپال دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې مشال راډیو ته وکړې چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پاکستاني رسنیو ته ویلي له ضربیاز عملیات وروسته افغان طالبان افغانستان ته اوښتي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي. خو د دې په غبرګون کې ښاغلي منپال وایي
تروسه پورې لا هم د کوچ او پېښور شوراګانې وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی. د افغانستان هر سیمه همدا اوس د عملیاتو تر پوښښ لاندې ده او د افغانستان د خلکو دشمنان په هیڅ نقطه د افغانستان کې آرام نه لري.
سرتاج عزیز دا هم ویلي وو چې د افغانستان د سولې خبرې دا مهال په ټپه درېدلې او له سره بیرته پیلېدلې به وخت ونیسي. د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نثار علی خان وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بریاوي ترلاسه کړي او د هیواد امنیتي حالات یې تر ډېره حد ښه شوی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړې چې د تیر وختونو په پرتله د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي.
د ترهګرۍ مخنیوي لپاره امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ رابطې شوې دي. نو نن موږ هغه مقام ته رسیدلي یو او پاکستان هغه ملکونو کې شامل شوی چې د چا د ترهګرۍ پر ضد جنگ یو کامیابی ګرځول کیږي. خو جنگ لا ختم شوی نه دی. دا یو ناهمواره جنگ دی. موږ مخامخ یو. زموږ دښمنان زموږ په آبادۍ کې پټ دي.
چودرین سار زیاته کړې چې په کراچۍ کې د عملیاتو له وجې په کلانګ هدفې وژنو او د تښتولو په پیښو کې څرګند کمی راغلی. خو د دې ښار د امنیت ښه کولو لپاره به نور ګامونه هم پورته کړل سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي افغانستان او پاکستان د تورخم د وروستۍ جګړې په څیر پیښو د مخنیوي لپاره له نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو مرسته وغواړي. محمود خان اڅکزي پرون د امریکا غږ آشنا رادیو په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
او د اسلام آباد وکداران دغه وظیفه چین او امریکې ته ورکي چې تاسو به دواړه پر دې لیکه باندې نظر ساتئ او بیداري به کوئ. دا ستاسو جواري جوړي. تاسو ګارانټر سئ. تاسو زمواران سئ. که د پاکستان لخوا مداخلت کېږي هم تاسو زموار بندې کوئ. که د افغانستان لخوا مداخلت کېږي تاسو به جهان خبروئ. ممکن دا خبره ختم شي.
په تورخم کې د افغانستان او پاکستان پولیسو ساتو ځواکونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي وو. په افغانستان کې یو شمېر کسانو دغه نیوکه هم کوله چې د پاکستان پښتانه مشران ولې پر دې جګړه پټه خوله پاتې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې 40 غړي وژل شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې ترسره شوي چې په نتیجه کې د داعش 40 نور غړي ټپیان شوي هم دي. دفاع وزارت ویلي افغان ځواکونو د هیواد په یو شمېر نور ولایتونو لکه خوست، پکتیا، لوګر، غزنی، کندهار، سرپل، فاریاب، تخار او هلمند کې عملیات کړي چې په سوال ته پکې درنه مرګ ژوبله وشتې ده. خو خبر پانه وایي چې د عملیات پر مهال د ملي اردو 9 سرتیری هم وژل شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونز سره مخ شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دواړو لور ترمنځ د سولې خبرې وروسته له هغې له ستونز سره مخ شوي چې حزب اسلامي په وروستي توافق کې چې څو اونۍ مخکې رامنځته سو د بدلونونو غوښتنه وکړه. په وروستي توافقنامې کې د حزب اسلامي لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو مادو کې د بدلون غوښتنه هغه څه دي چې ویل کېږي د سولې خبرې یې له ستونز سره مخ کړي دي. خو امین کریم چې د سولې په خبرو کې د حزب اسلامي د پلاوي مشر خبري کوي. امریکا ژغ ته ویلي د سولې خبرو پیل د حزب اسلامي په نوښت سوی او دوی لا هم پر خپل ژمنې ولاړ دي. خبرونه له مشال اډیوس خوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای هغه هلمند دی چې له روسیې سره به اړیکې ژر عادي حالت ته راسي. نوموړي دغه څرګندونې د وژل سوي روسي پایلټ له کورنۍ سره د غمرازۍ د پیغام لیږنو وروسته کړې دي. روسي پایلټ د ترک هوایي ځواکونو لخوا د هغه د الوتکې د رانسکورول پر مهال وژل سوی و. اردوغان تېر ورځ وویل دی هیله لري چې انقره او مسکو به اوسنی حالت هیر کړي چې د دواړو خواوو لپاره تاواني دي او دواړو خواوې د اړیکو ژر عادي کېدو لوري ته اقدام وکړي. بل پلو د ترکیې وزیر اعظم بنالی یلدریم په خپل ټویټر پیغام ویلي چې اردوغان او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین به د روان میاشتې په پای کې لوی بل سره پر ټلیفون وغږیږي. لارپای ټولنې د بریتانیا د وتلو رایې اچونې په نړیوال مارکیټ کې د پلورلو د زیان یوه بله څپه وهڅوله. د برتانوي پاونډ بای پر حکومتي ضمانت سربیره په تیرو 1.5 کلونو کې ټیټ کچ ته رالوېدلې. که څه هم برتانوي مشرانو پر دې خبره ټینګار کاوه چې د دوی اقتصاد دومره پیاوړی دی چې لارپای ټولنې څخه بیلیدل به وزغمي، خو په تیرو دوو ورځو کې په نړیوال بازار کې د دوی د ونډو د پریوتو مخنیوی ونه کړای سو. د جون پر 28 نیټه په بریتانیا کې لارپای ټولنې څخه د بیلیدو په اړه په نظر پوښتنه کې 25% خلکو د وتلو لپاره رای ورکړ. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کمرون له دې اقدام وروسته اعلان وکړ چې د روان کال په اردو کې به خپله چوکۍ پرېږدي او له واکه به لرې سي. او د سربیا چارواکي وایي دوی 9 تنه پناه غوښتونکي په داسې حال کې موندلي چې قانوني اسناد ورسره نه و او یو مشکوک انساني قاچاقبار یې هم نیولی دی. پولیس وایي دغه کسان یې پرون له سرحدي ښارګوټي پریسیوو سره نږدې په سویلي کلي کې موندلي دي. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ، یو پاوند 138 روپۍ 40 پیسې او 109 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 350 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 9، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمي او د موسم حال او د کرن صوبې احمد الله وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. افغانستان یو وار بیا په پاکستان تور لګوي او وای
تر اوسه پورې لا هم د طالبانو رهبری په کوټه او پېښور او کراچی کې ګرځي. دوی ته چې د بیعت مراسم هم هلته ترسره کیږي.
خو سیاستوال محمود خان اچکزی وایي بیا دواړو هیوادونو ته د احتیاط مشوره ورکوي.
په کار دا ده چې پاکستان او افغانستان ډېر سړې سیمې ته کار واخلي، ډېر د احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان پر افغانستان دا الزام لګوي چې تا هلته زما خلاف خلک ساتلي دي او افغانستان پر پاکستان دا خبر غلګوي.
د خیبر پختونخوا د توانایي د ادارې پخوانی مشر شکیل دورانی وایي چې په دغه اداره کې لوی درغلې روانې دي.
دینا مرکه چې کاسو هغه به یو نیم لک روپۍ تنخواه به اغسته. ډېر صاب څخه اخلي او وایي چې دام کما ده او اوس اترس لکه.
د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به د ځوانانو غږ خپرونه په تکراري بڼه اوري. یو شمېر نور موضوعات هم لرو د مشال تر څنګ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو د مو په پاڼه مشال ریډیو.com باندې لوستلی اوریدلی شي. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپورته ورو. افغان چارواکي وایي د طالبانو مشرتابه لا هم په پاکستان کې ده او پاکستان کې چې رښتیا هم د افغانستان په سوله کې همکاري کول غواړي نو باید په خپل خبره کې د افغان طالبانو پر ضد اقدامات وکړي. د افغان ولسمشر ویاند دوا خان مینپال دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د دوشنبه ورځ پاکستاني رسنو په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز له خولې وویل د ضربې عذب له عملیاتو وروسته ډېر افغان طالبان افغانستان ته وړېدلي او له هم هغه ځایه جګړه تنظیموي ځکه خو دوی پرې ډېرې اغېز نه لري. د موضوع تفصیل د اجمل انور.
د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستانی رسنیو له یو شمېر چلوونکو سره د دې هیواد د بهرنیو پالیسۍ په اړه خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې خبرې دا مهال په ټپه درېدلې او وخت به وغواړي چې بیرته پیل شي. نوموړي وویل افغان طالبان کابل نشي نیولی خو جګړې ته دوام ورکولی شي. په پاکستاني رسنیو کې د سرتاج عزیز له خولې ویل شوي که چیرې طالبان د جګړې په ډګر کې لاسپري واوسي خبرو ته به غاړه کېنږدي خو که د جګړې په ډګر کې ماتې وخوري دوی به خبرو ته چمتو شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا هم ویلي چې دوی یو مهال پر طالبانو یو څه اغېز درلود خو اوس د ده په وینا د ضرب غضب د عملیاتو وروسته ګڼ طالبان افغانستان ته دننه ورغلي او د دوی ډېرې جنګي وړتیاوې دننه په افغانستان کې دي. خو د افغان ولسمشر یو ویان دوا خان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګوندې افغان طالبان دننه له افغانستان څخه خپل جنګي فعالیتونه تنظیموي. ښاغلي مینپال وویل
تر اوسه پورې لا هم د طالبانو رهبري په کوټه او پېښور او کراچۍ کې ګرځي. دوی ته چې د بیعت مراسم یې هم هلته ترسره کېږي، دوی چې کوم مشر ټاکل کېږي همالته ټاکل کېږي. تر اوسه پورې لا هم د کوټې او پېښور شوراګانې وجود لري.
ښاغلي مینپال وویل که پاکستان رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره همکاري وکړي نو په څلور اړخیز کمیسیون کې دې خپلې کړې شمنې عملي کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان سره د ډیورنډ د کرښې پر سر پر ټینګو اقداماتو هم ټینګار کړی او ویلي دي له دې وروسته هغه افغانانو ته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکوي چې دې هیواد ته د ورتلو قانوني اسناد ونه لري.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی ستاسو په اوس یو بل راپور تر راګرځوم. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ورځ یوې خبري غونډې پر مهال باندې په کراچۍ کې د شوو پیښو په اړه باندې څرګندونې کړي. په دې اړه باندې تفصیل رابعه اکرم خان راکړي.
د ګل پاورس اسلام آباد کې پریس کانفرنس په وخت د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وینا وه چې په تیرو دوو کالو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغلی دی او د وسلوالو خلاف ځمکه هم تنګه کړې شوې ده ځکه اوس دوی اسان هدفونه په نښه کوي. د خپلو خبرو کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو سره د پخوا په شان طاقت نشته. کال 2013 کې په حکومت کې راتلو نه مخکې د امروزه په بنیاد 15-14 به کېدې خو اوس د پوځي اپریشن د لارې کامیابیانې ترلاسه شوې دي.
مخنیوي لپاره امنیتی او استخباراتي ادارو ترمنځ رابطې شوې دي. نو نن موږ هغه مقام ته رسیدلی یو او پاکستان هغه ملکونو کې شامل شوی چې د چا د ترهګرۍ پر ضد جنگ یو کامیابی ګرځول کیږي او دا کامیابی ډېر قربانیانو پس ترلاسه شوی خو جنگ لا ختم شوی نه دی، دا جاری دی او بدمرغي دا ده چې دښمن مخې ته نه دی چې مقابله یې وکړی شي. دا یو ناهمواره جنگ دی. موږ مخامخ یو، زموږ دښمنان پټ دي او دوی زموږ په آبادۍ کې پټ دي.
داخله چارو وزیر په وینا چې وفاق او ثبوت ترمنځ د اختیاراتو تقسیم هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خنډ جوړیږي. چودري نثار په وینا چې د وسلوالو خلاف جنگ ګټلو لپاره د هغوی خلاف نفسیاتي جنگ به ګټل وي.
د اختر نه سمدستي پس چې کله وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته راورسي نو د پاکستان ټول د مطبوعاتو تنظیمونه وفاق المدارس او ټول عالمان به راغواړو چې د ترهګرۍ خلاف یو بیانیه مخې ته راوړو او هغه بیانیه به مطبوعاتو د لارې وي او مطبوعاتو ته دا درخواست کیږي چې هغه دې په نفسیاتي جنگ کې د پاکستان اولس او امنیتی ادارو مرسته وکړي.
د سیاسي چارو کارپو امتیاز کولوای چې د ترهګرۍ خلاف بیانیې لپاره د چ په قانون عمل درآمد وشي.
بیانیې هغه وخت جوړیږي سو وخت چې حکومت او نور ریاستي ادارې په قانون عمل درآمد وکړي. هغه سره خلکو ته بیا یقین ملاويږي چې هغه واقعتا د ملک کم خبره چې وزیر اعظم کوي یا نور وزیران کوي دا هغه واقعتا دی بالکل قانون سره تر مخه دی. ولی چې یو خوا چې خلک ونی ولې شي او بل خوا غي به عدالت نه غي ته ضمانتونه ملاو شي سزا ورته ملاو نه شي نو خلک به د سينارو باندې د سيبانو بیان باندې باور نه کوي نو ځکه ضروری دا چې رول اف لا یا د قانون عملداري ډیره بنیادی او خبر ده بیانیا جوړولو لپاره ته شو په خبرو دا کار نشي کېدای.
داخله وزیر خبريالان تخپل خبرو کې زیاته کړې چې په کراچۍ کې د عملیاتو لوجه وکالنګ هدفي وجنو او د تختولو په کیسونو کې نمایه کمې راغلي خو د کراچۍ امن کې به نور هم خواله راوصل وي. داخله وزیر دا هم اویل چې کراچۍ کې چیف جسټس تسوی تختول او د نامتو کوال وجنه امنیتي او استخباراتي ادارو لپاره چیلنج دی او د پیښو ککړ کسان نیولو لپاره هلې ځلې روان دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې ورستو کې د تورخم په زنجیر شورځي نښته وشوه چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه واړول. دغه جګړه اوس قلاره شوې او خلک په تورخم تګ راتګ کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي کابل او اسلام آباد د خپلې شخړې د خبرو د لارې هوارې کړې، کنه نو حالات په لا نور ترینګلی شي. د امریکا غږ آشنا ریډیو خبریالې نوشابه آشنا له ښاغلي اسکزی سره خبرې کړې او په سر کې یې پوښتلي چې دوی د تورخم په ورستۍ جګړه څه نظر لري. نو ښاغلی اسکزی وایي
په کار دا ده چې پاکستان او افغانستان ډېر د سړي سینې څخه کار واخلي، ډېر د احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان پر افغانستان دا الزام لګوي چې تا هلته زما خلاف خلک ساتلي دي، او افغانستان پر پاکستان دا خبر غلګوي چې تاسو دلته سنچري ساتلي دي، تاسو نور مخالفینو ته وسله ورکوئ. دا وخت دې نه دی چې خلک دغه ته پښې ووهي په جنګ جګړو ته. اوس خو خبره د افغانستان د پاکستان نه ده، اوس وروسته ډېر خلک نور قوتونه راغلي دي. خدای معمولي غلطي به دا ټوله سیمه یو ډېر خطرناک جنګ ته واچوي. بته خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان یو پر بل باندې په اوسني جنګ کې تورونه لګوي او دواړو کې درې واده پورې به رښتیا وي. نو یو ترکیې دا کېدلی شي که اقوام متحده یا د کابل واکداران او د اسلام آباد واکداران دغه وظیفه چین او امریکې ته ورکړي چې تاسو به دواړه پر دې لیکه باندې نظر ساتئ او بیداري به کوئ. دا ستاسو ذمواري جوړوي، تاسو ګارانټر سئ، تاسو ذمهواران سئ. که نه پاکستان له خوا مداخلت کېږي هم تاسو ذمهواره بندې کوئ، که د افغانستان له خوا مداخلت کېږي تاسو به جهان خبروئ، ممکن دا خبره ختم شي.
پاکستان وای چې دا تاسیسات منګه د تورخم په کرخه په دې خاطر جوړو چې د تروریزم یا د ترهګرو د راتلو مخه ونیسو. افغانستان د پاکستان ترمنځ تقریبا 2500 کیلومتره کرخه پراته ده. ستاسو په نظر د پاکستان دا دلیل څومره معقول ده او غیر د هغې نه 2500 کیلومتره کرخه یوازې د تورخم د دروازه بندی که څنګه؟
دا وخت دی نه دی. افغانستان او پاکستان دا کرخه وا وخت تک را تک د انسانانو وو چې پاکستان نه و جوړ سوی. په کتابونو کې موږ ګورو کومې قبیلې چې دا لیکې بېشلي دي، دې ته به هغه وخت یو ټکی استعمالوو چې هغې دپاره اوس مادن ټکی را وتلی دي. دې دپاره به یو ټکی استعمالوو دوه کوره. زموږ هغه خلک چې د کرښې هغه خوا ته اوسي چې د دې ځای کې بیا په ځکه بړې څې دي یا څګځی د فلانۍ د فلانۍ جدا د ډیورنډ د سره تر پایه پورې دا به په دبستان کې په دوبي کې چې هلته به ګرمي شوه، دا خلک ټول پر دې لیکه را اوښتل. د انګریزانو په وخت کې د دوی ټول څاروي انسانان د چاړه چاقو یو توره موره یو ټوپک دا به بالکل رجسټر شو او به لیکل شول. دا به راغلل درې څلور میاشتې بیا دلته د خپل وطن عزیزانو سره تېرې کړې چې بیا به دلته یخ شو، بیا به د افغانستان یخ شروع شو، بیا به دوی د زرګونو له کوم په تعداد کې دا به یو شمن باندې نه وو، دا پر دې ټوله کرخه باندې وو. کمرګر نه واخله در اخیا دا به سمه واخله بیا زتر شوراکه پوری دا به تله راتلل.
بله،
بس دا به بره وسبه د پیښه سوچي دغه روانه شوه.
اکثرا خلک د پولي اخوا د پښتنو په مشرانو انتخاب کوي چې دوی په ډیرو حالاتو کې چپ خوله ناشتي، لکه د تورخم په مسله کې دواړه طرف ته د یو قوم خلک ووجل شو. ولې د پښتنو رهبران د پولي اخوا چپ خوله ناشتي؟ ولې دې کې مداخله ونه
کړه؟ مشابه خان چې د افغانستان د زلزله شروع شوه دا 1970 دا تر اوسه موږ یو ورو ورو یو ثانیه موږ بل کار نه دي کړی. بیا دا چې د جنګ ستاوس چې دا جنګ ختم شي، موږ خلکو دلته هم بد ویلي یو، بد بللي یو، دا د زخمونو شماري بد کار دی. موږ وهلي یو، موږ نزولي یو، موږ دا خپل کوشش کړی. اوس خبره دا ده موږ خو ټوپونه لرو، نه ټینکونه لرو نه پوځونه لرو چې پاکستان جوړ شوی دی موږ پر بنیادي انساني حقوقو د پښتانه په حق د پښتانه په تقسیم د پښتانه یوه پرسنه کې پراته پښتانه دا وخت په څلور انتظامي یونټو کې تقسیم دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال لريو ته وګي د خیبر پختونخوا حکومت هغه تورونه لدوي چې واکې د توانای د پیداوار د ادارې په چارو کې درغلې شوې دي. د درغلو خبره د نوموړي ادارې په خوانی مشر شکیل دورانی مشال لريو ته کړې وه او دا هم ویلي وو چې د همدغو درغلو لقبلې خپل استعفا هم ورکړه چې قبوله شوې ده. خو د خیبر پختونخوا یو صوبای وزیر وای کار سم روان دی او درغلې نه دي شوې. نور تفصیل په دې راپورټ کې. د خیبر پختونخوا د توانای د پیداوار د ادارې د بورډ اف ډایرکټر مستفی شوی چیرمن شکیل دورانی وای چې یاد ادارې ته د وزیر اعلی پرویز خټک په غوښتنه د دې صوبې د خدمت په غرض ورغلی و. خو د په خبره په یاد اداره کې د روانو درغلو او بې ضابطګۍ پر ضد د احتجاج په توګه دغه بغیر تنخوا سوکې پرېخوا. د مشال لیډیو سره په خبرو کې شکیل دورانی وویل چې په یاد اداره کې بې صلاحیت خلکو ته په درنو درنو تنخواګانو نوکری ورکړل شوي چې دې ترهګرۍ ځپلې صوبې سره د ده پاند
یو خو سیو کلو دے چرته دا فارماسیوٹیکل فیکٹری کے وہ ایبل فیکٹری کے وہ سکیمال دا انٹی بایوٹکس دا جوڑول دوی دا سکاسم ولی آغستا دا رو خور ایکسپیرینس نشتا پا دی چه ایڈورٹیزمنٹ کڑیو کنا نا پای کی لکڑیو چه انجینئر ومن لگو او چه دانا ایکسپیرینس دی یہ نا انجینئر دے او نا ایکسپیرینس ہو پا پاور سیکٹر کے پرونا پوری تا پیرا سکیمال جوڑو نن دا ایڈورٹا کین آستے او ولی کین آستے دکا چه اسد عمر سر دک چرتا نوکری کڑیو پا انگلو کے دینا مار کچه کسو اغبا یونیم لکھ روپے تنخواہ آغستا
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې په یاد صوبه کې تر دا مهال موجوده د تحریک انصاف حکومت د بجلی یوه منصوبه هم نه ده جوړه کړې او داوی زیاتې کوي.
دوی سره د بجلی منصوبو برابرول لپاره پیسې نشته. په درې کاله کې دوی پرایمري سکول جوړل تو یونیورسټو فنډ دوی بند کړی دی. سیکورټي منیز لپاره دوی عملي قدم پورته نه کړو. دا ډوره عجیبه کار شوی دی چې پرایویټ سیکټر ډوره شکل باندې انکرج کو چې دا د پی ټی آی سره فاینانسز دي. دا څو ګور چې په دې وطن کې د اوبو نه ارزانه او اسانه بجلی چې دا د اوبو نه پیدا کیږي. په انګریزي کې وایي چې دوی باندې صرف ون ټایم ایکسپنس صرف یو تیر په دې باندې لګښت دي. دې سوبې ته دا فایده دا قدرتي وسیله بلې شي بیت را پیدا کی شکل مشکل دی په کوم شکل هم سره دا اوس چې اول دې موږ جوړ شي او په خپل جوړ شي کته پرایویټ سیکټر لور دی نو دې ښکاله به زمون صبح صرف واټر چارجز زمون ته ملایي.
خو د خیبر پښتونخوا د توانای او تعلیم صوبای وزیر محمد عتیف بیا د شکیل دورانی او سردار بابک د غاتورونه ردوی او زیاتوی
دا کم دی د بیکاده خبر کوي دی وخت چې موږ د 666 مګاوات یو انټرنیشنل اشتهار ورکړی او هغه کې د 56 کمپنیانو انټرنیشنل کمپنیانو چې هغه کې امریکایي کمپنی چاینیز کورین جوینټ وینچر مختلف کمپنی راغلي دا هغه انویسټمنټ دی 200 ارب روپے فرض کا یو زه کې داسې د ځاپګی روانې یا لکه الګ کار روانې نو په وګولې یو انټرنیشنل یو کمپنی 56 کمپنی او 200 ارب روپے اجاره د ډالر به چوکولې لګي په دغه په دې پروف دی کا ټیک روانې تر کوم پورې چې کوم درنځ خبر راغی چې هر څه کل تک ته مو اوس مشه سړی دې په دغه باره کې نو ډیټیل زیات نه وایم.
د خیبر پښتونخوا په خوانی چیف سکرټر او د وابډا په خوانی چیرمن شکیل دورانی وایي چې په پیډو یعنی د پښتونخوا د توانای د پیداوار اداره کې د کروڑونو روپو درغلی روانه ده او باید متعلقه ادارې د دې نوټس واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ممندو قبایلی سیمه ته د اف سی آر د قانون د لاندې په کده ممندو کې د دوه قانونو د شناختی کارت پاسپورت او د مسایل ترڅنګ عمومي مراعات بند کړل شوې دي. د اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ یکغون نوید اکبر په وینا چې هغه دغه مراعات د بندولو حکم کړی دوی وایي چې درې هفتې وړاندې په دغه دوه کلو کې دوه سرکاري نوکران وسلوالو وجلی وو او اوس دوی باندې دا ځکه شوې دي چې حکومت دې نه دغه تنان دې پیښې کاکړ کسان غواړي. تفصیل د شانوار سترګې په دې راپورټ کې.
پولیټیکل انتظامیه د یکاون تحصیل محمود ایجنسی د دوو قبیلو بای کورنو او کادو کورنو د شناختی کارت پاسپورت او د ډومیسل حق معطل کړي او د دغه قبیلو مراتب هم بند کړي دي. د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ لوور سب ډیویژن یکاون نوید اکبر مشال ریډیو ته وویل چې درې هفته وړاندې په دغه دواړو کلو کې د خاصدار یو صوبیدار او یو بل سرکاري تند وسلوالو لخوا وژل شوی او په دغه قام باندې ذمہواری راځي چې ګنې هغوی په دغه پیښه کې ککړ خلک حکومت ته د اف سی آر د قانون په اجتماعي یا شریک زمواره کې حواله کړی.
مخکمه دې دا وختونه شروع و چې موږ یې کوم کارونه کسان دي نو هغه تاسو ته
دی وای چې د دین مخ کې هم دا غوښتنه شوی و چې دې کې ککړ کسان هغوی ته حواله کړي او د خپل خاورې ذمہواری پوره کړي. خو د هغې نه پوره کولو په سلسله کې د هغوی چې کوم مراد دی هغه فلال بند کړی شو او د دغه قانون نه دا غوښتنه هم شوې ده چې کوم کسان په دې پیخه کې ملوث دي سرکار ته یې حواله کړي او دا فیصله د قام په سطح باندې شوې ده. د قاسم خیلو د قبیلی ملک ګوهر ایاز محمد وای چې هغوی په دې فیصله خفه دي ځکه چې د پاکستان په اساسي قانون کې په اتلسم بدلون کې د اف سی آر په مشترکه ذمہواری کې د بدلون راغلی و چې څوک بې ګناه تن به د دغه قانون نه متاثره کیږي.
یره جی دا خو ظلم دی زیاتې دی د اقام سره ځکه چې شناختی کارت بندي کړي مثال بندي مونږ د دې غندنه کوو دې خبرې.
بلخو د بای کور نو سیدونکې پروفیسر سید شیر وای چې هغه خپل نوکری کوي او که د حکومت لپاره به د هغه ذمہواری پوره کوي. نتیجه راغلی دی او د هغوی فوری ضرورت د سیمې د استوګن ډومیسایل ته دی. داسې فیصله به دغه ماشومانو ته تر کوم حد پورې مشکلات جوړ کړي. د عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی مشر نزار محمد وای
او نن خو چې کوم د میسایل دریږي خو د ماشوم به ودریږي اسکول ته سبق ته ځي اب په داخلي ته ځي نو که په دې وخت کې زموږ ماشومان به تعلیم دې پاتې کیږي نو ما چې ماشومان به کوم خواږی هم باب څنګه دې طرف ته راځي. په کار دادا چې اجتماعي ذمہ په زیبانی حکومت په خپل د نېشنل ایکشن پلان باندې صحیح ګامونه وچي
او یاد دی وی چې دغه قانون ملکانو د حکومت نه تر د روژې تر ختمېدو مهلت غوښتلې او دای هم ورته ویلي چې هغوی به د حکومت سره هر رقم مرسته کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په پاکستان کې د مذهبي عالمانو لخوا د یو فتوی د لارې د نرخزیانو ترمنځ د ودونو په اړه باندې تاوده بحثونه اوس ګرم دي. په دې اړه باندې تفصیل د سراج زهیر ناورو.
لاهور کې د اتوار په ماښام د تنظیمي اتحاد امت پاکستان د 50 مفتیانو لخوا جاری شوی فتوا کې ویل شوی چې د زنانو صفات لرونکي نرخزي د عام سړي سره او د سړي صفات لرونکي نرخزي د عامې ښځې سره نکاح کولی شي او اسلام دوی ته د دې اجازه ورکوي. حکم نرخزي چې د زنانه او سړي دواړه صفات لري له هغه سره نکاح کول جایز نه دي. فتوا زیاتوي چې په شریعت کې د نرخزو لپاره په جایداد کې برخه ټاکل شوی او کوم خلک چې نرخزي د حکومت محروم ساتي باید چې حکومت د هغوی پر ضد کاروایی وکړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د تنظیم اتحاد امت پاکستان چیئرمین مفتی محمد ضیاء الحق د دې فتوی په حق لا وی
دا د ډیر وخت نه زمنګ تحقیق روان وو او موږ په دې باندې کار کوو ځکه چې موږ غنو چې د اسلام صحیح مخ نه خودل کیږي. نو دا فتوا چې کومه ده دا څه نه وینه ده بلکې اصل اسلام زمنګ د نظر پټ دی او موږ تا تر اوسه دا چا خودل نه دي. نو نرخزي هم د پیغمبر اسلام امتیان دي نو څنګه چې نور مسلمانانو ته حقوق تر لاسه دي نو داسې دوی ته هم حقوق تر لاسه دي. نو په دې حواله سره موږ بالکل دا وایو چې د نرخزيان واده کېدی شي
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په پنډي کې د نرخزو د ټول پاکستان د اسوسییشن صدر الماس بوبی نه وپوښتل نو هغه وویل چې له دې هر څه دوی ته خپل بنیادي حقونه زیات عزیز دي باید چې عالمان او د مذهبي ټولنې غړي د دوی د حقونو لپاره آواز پورته کړي. الماس بوبی د دې فتوی په اړه وویل
نہ خوش نہ غم
میں نہ خوشحال یو نہ خفا یو چکم زمو بنیادی حقونه دی هغه مونږ ته نه ملاویږي. نو د واده مسله خو تر ټولو خیر راضی لمړی نور ضروری مسلې حل کول دي. خو 50 مفتیانو چې کوم فتوا جاری کړي نو دا به د اسلام پر وړاندې جاری کړي وي چې یو نر خزې چې د زنانو صفات لري هغه سره عام سره واده کولای شي. نو زه به دا وایم چې د هر چا خپل خوخه ده چې واده دی وکړي او چې چا نوی خوخه نه دی کوي
مرضی کرے جس کی مرضی نہیں کرے وہ نہ کرے شادی.
کلچ مشال ریڈیو پر دیڑ مذہبی پوہان اور مفتی پزلی منان عبد نو پوتل نو دہا غوے ناوا
خواجاسرای چی دی دا وزان نه یو پرقه دا وزان نه یو ډله دا او دا غی ځان نه یو خصوصیت دی اوس کو پغه کې دا چی سپاتی چې په سړی کې دا سړی سپاتی او په خزه کې هغه خزه سپاتی نو خود دا خواجاسراو په خپل ماغی کې نکاح جایز وی لیکن زمنګ د خلکو دا غی سرا نکاح چرته کې نشي کې د لزکه چې په دغه واغه کردار یی په ظاهر باندې کې خزه یو زمنګ د سړو د اغه سره نکاح نشي کېره او دا غو په خپل ماغی کې دا سی دا غو د پاره بجای دی د مسکو قران کې ښکارا حکم دی د پاره نشته
د دې تر څنګ فتوا کې ویل شوی چې څنګه د نور مسلمانانو د جنازې مز ادا کیږي همدا سې د دې ته جنازې مز ادا کولې شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو او پښتونخوا کې اوس یو نیمه بجې کېدونکې ده د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینا ورو
افغان حکومت وایي که پاکستان په افغان سولې پروسه کې مرسته کول غواړي نو په خپل خاوره کې دننه د طالب مشرانو په ضد اقدام وکړي دا خبرې د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیر ورځ مشال راډیو ته تر هغه وروسته کړي کله چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پاکستاني رسنیو ته ویلي و د زربیاز عملیاتو وروسته افغان طالبان افغانستان ته اوښتي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودنی سارل خان وایي د ترګری خلاف جنگ کې بریاوی ترلاسه کړي او د هیواد امنیتی حالت تر ډیره حدش سوی دي نو موري پرم په اسلام آباد کې خبري غونډه د وینا پر مهال زیاته کړه چې د تیر وختونو په پرتله د ترګری پیښې کمی سوی دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وايي افغانستان او پاکستان د تورخم د ورستي جګړې په څیر پیښ د مخنیوي لپاره له نړیوالو او سیمهیزو هیوادونو مرسته وغواړي د افغانستان دفاع وزارت وايي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې څلوېښت غړي وژل شوي دي د دغه وزارت لخوا نن په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات په تیرو څلوېښت ساعتونو کې ترسره شوي چې په نتیجه کې د داعش څلوېښت نور غړي ټپیان شوي هم دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وايي هغه لمن دي چې له روسیې سره به اړیکې ژر عادي حالت ته راسي نوموړي دا څرګندونې د وژل سوي روسي پایلټ له کورنۍ سره د غمرازۍ د پیغام لیږنو وروسته کړې دي لاروپای ټولنې د برېټانیې د وتلو رایه چونې په نړیوال مارکیټ کې د پلورلو د زیان یوه بله څپه وهڅوله د برتانوي پاونډ بایه پر حکومتي ضمانت سربیره په تیرو یو دېرش کلونو کې ټیټې کچې ته رالوېدلې ده او د سربیا چارواکي وايي دوی نه وشتنه په ناغښتونکو په داسې حال کې موندلي چې قانوني اسناد ورسره نه و او یو مشکوک انساني قاچاقبر یې هم نیولې دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی احمد شاه اعظمي درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې د ځوانانو غږ د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې اوري پښتانه ځوانان په روژو کې د غریبو خلکو سره مرستې کوي او په اختر کې په مستریخانو کې د کارکوونکو کوڅو کې ژوند کوونکو ماشومانو د خوشحالۍ پلان لري د سواد په تعلیمي بورډ کې د لومړی پوزیشن اخیستونکي سباون شاه سره مرکه هم لرو او له اروپایي اتحادیې د برتانیې وطلبه په کډوالو پښتنو ځوانانو سره اغېزو لري د ځوانانو غږ خپرونه کې اسرار عالم مومند یې وړاندې کوي
جنو پنځه سو زول کی
دا بلیک کلوز والی پریته
ما ته د سټوډنټ د ای ریوارډ مله اوس
کوه ایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې دا
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي
د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ بهستئ د مشال ریډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې نن له هغو ځوانانو سره خبرې کوو چې پروژې او اختر کې له غریبانو او بیوسه خلکو سره مرستې کوي د سواد په تعلیمي بورډ کې د لومړي پوزیشن اخیستون کې سباون شاه سره به هم خبرې کوو چې د هغې د کامیابۍ راز څه دی او د خبرونې په وروستۍ برخه کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتو سره د پاکستان او افغانستان کډوال ځوانان څومره اغیزمن شوي دي د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سي د خبرونه لومړی برخه تر ازو په پیښور کې په درمان نومي تنظیم کې شامل یو شمیر ځوانان د تیر کال په څیر د روژه هم د پیښور په هسپتالونو او مارکیټونو کې ګرځي او غریبو خلکو کې روژه ماته او د ماښام ډوډۍ وشي د درمان تنظیم دو مشران سعود چارو غنی او حمزه گیانی دا محل مونږ سره د ټلیفون په کرخه دی ل پیښوره. سعود چارو غنی صاحب، لومبه تاسو تر زما زمنګ اردن کو ته دا لومبه وای چی دې کار کې څومره خوند دی د تاسو چې کوي؟
یقیناً چې خوند خو ډېر زیات کوي. لکه مونږ چې اکثر دا کار شروع کو چې مونږ لاړ شو او دا خلکو جذبه مونږ وګورو او دا خلکو مونږ یو دغه ضرورت وګورو، نو هغه مونږ نور هم زیات موټیویټ کوي، ذکر راکوي مخې ته مونږ کار ته مایله کوي. چې ډېره زیاته ترهګرۍ نشانه شوې ده، ډېره زیاته روستو پاتې شوې ده، پاسپاتې علاقه ده، ضرورتمند علاقه ده. نو دلته د هغه لحاظ سره خلک هم ډېر زیات ضرورتمند دي، هغه روستو پاتې شوي دي. چې دا خلکو خدمت ته کې او دا خو دغه دی چې لوی مذهب انسانیت دی، د انسانیت خدمت دی، د خدای ته خدمت ضرورت نشته، د خدای مخلوق خدمت، د خدای خدمت دی. نو هغه شانته چې تاسو وګورئ د خلکو خدمت یو ډېر خپل ځان ته یو لوی جذبه ده.
حمزه، ستاسو دغه درمان چې کوم سازمان دی د دې په اړه باندې ما یو سټوري کتل، نو په هغه کې د هغه ټایټل دا و چې درمان وایي پښتانه د خپل درد دوا په خپل هم موندلی شي. د دې څه مطلب دی خبرې؟
د دې مطلب دا دی چې لکه مونږ پښتانه که یو ځای شو، مونږ که یو موټی شو، نو مونږ خپل چې کوم زمونږ کومې مسلې دي، کوم مسایل مونږ ته پیش دي، کومه ترهګري روانه ده زمونږ په دې علاقه کې، کوم ظلم روان دی یا کومه داسې مسلې دي چې کوم مونږ پښتانو ته پیښې دي، هغه مونږ پخپله که یو موټی شو او یو غون راغون شو، نو مونږ د خپل درد په خپل درمان جوړېدی شو. جی
حمزه، کداره ته وچې تاسو په دې روزه کې هم دغه کار کوي؟ په تیر روزه کې هم نو شاوخوا د ورځې تاسو څومره خلکو ته دغه روزه ماته رسوي؟
نو په شاتني کال کې مونږ تقریبا 10,000 کسان دې دا مستفید کړي دي، او دې نه علاوه په دې کال کې زمونږ کوشش دی چې دا غي نه زیات د حکومت په ډیلی بیسز باندې مونږ کوم ځای مې تلاړ شو دا غزه حساب ولګو، بیا په هغه ځای باندې سوچ وکړو چې یاره دې ځای کې څومره خلک ضرورتمند دي، څومره دې کار ته لکه ضرورت دې خلکو ته، نو هغه حساب سره مونږ دا غزه تلاړ شو. نو لکه ډیلی که تاسو یو ایوریج ولګوئ نو زمونږ تقریبا 350 کسان مونږ ډیلی دینا فیډ کوو. کنه جی،
مطلب دا چې شاوخوا تاسو 10,000 کسانو ته اوسه پر روزه ماتې برسولي په تیر کال کې تاسو خبره کوي، او د ورځې په اساس باندې تاسو تقریبا 300 کسانو ته ډوډۍ ورکوي؟
300 ته ډېر کوو په پوره پی، صرف پېښور زمونږ علاقه نه دي، مونږ مردان ته ځو، مونږ چارسدې ته ځو، نوخار ته ځو، انشاءالله سوابه ته ځو، داسې نور نه دي.
سعود شاه، تاسو خپل باندې دغه خلکو ته ورځي چې کم ضرورتمن خلک دي، نو څه ویني دغه خلکو سره، دغه خپل پښتنو سره ستاسو نور هم د مرستې جذبه زیاتېږي، او ستاسو په زړه کې راځي چې دوی سره یوازې ډوډۍ نه بلکې دوی سره تعلیم په برخه کې، د کپړو په برخه کې، د ژوند نور اسانتیاو په برخه کې هم مرسته وکړو؟
د تعلیم په مت کې مونږه اوس یو کمپین چلولو، هغه ته وو ایجوکیشن فار آل، پښتو کې تعلیم د ټولو لپاره. هغه کې مونږ 1500 یونیفارم د خپل لکه د بجټ نه 1500 یونیفارم په سکولونو کې، په ساول ډیر کې، په پښتونخوا کې، دلته د درې سکولونو کې، په پېښور کې مونږ د رکړو د پیغلو ماشومانو لپاره، جنکو لپاره مونږ یونیفارم یې اغوستی، هغه مو کې ډیسټریبیوټ کړی دی. د دې نه علاوه بوکس مو اغوستی وو، بیګونه مو اغوستی وو، بستې. د دې نه علاوه زمونږ په هانګو کې پروجیکټ روان دی، نو په هغه کې مونږ په سرکاري سکولونو، څلور سرکاري سکولونو کې څلور لیبونه جوړ کړي دي. د دې نه علاوه که د صحت په اړه کې ویرو، مونږ اوس وزټ کړو تلسیمیا واټ ته د اسلام آباد کې، او ما په خپله په ذاته خود ما وینه ورکړې وه، او د هغې سره زمونږ دا معاهدې روانې دي چې څنګه په پنجاب کې تاسو دغه روان کړی دی، مونږ تر پښتونخوا لپاره داسې کیمپونه راکړي، مونږ ته داسې ټیم راکړي، ډاکټران راکړي.
اوردونکو، تاسو سره ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستئ، او چې څوک هم له دغه ځوانانو پوښتنې لري موږ سره د ټلیفون لارې پروګرام کې برخه اخیستی شي، د سکایپ لارې هم. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟
ملک نیم خان خبرې کوم. د میلمانو ته خو ډېر ګرځویرا او ډېر اخراج تحسین پیش کوو چې دو دومره یو لوی خدمت کوي د غریبو خلکو، او دنه مې دا تپوس ته چې تاسو سره حکومت یا عام خلک مدد کوي، تاسو مرکزونه په کم کم ځای کې؟
تاسو دغه ځواب ورکول غواړئ حمزه صاحب؟
ډېر مننه دی د دې دومره خپل الفاظو لپاره. د حکومتي سایډ نه خو فلحال مونږ ته داسې سچ نه داسې امداد ملو شوی دی نه داسې څه خو مونږ په دغه سطح باندې عوامي سطح باندې مونږ ډېر خلک اپریشیټ کوي ډېر خلک اسپیشلی د سلیم لالا ډېر شکر گزار یم او د جاوید اخندزاده چې هغې مونږ ته ډېر لوی فنډینګ کوي او دا برکت او دا سمر چې روان دي هم د تک دوه خلکو د لاس روان دي دین له ونور داسې خلک شته چې مونږ ته امداد راکړي په عوامي سطح باندې حکومتي سطح باندې نه فلحال لامو خپل داسې صدقه کړې دي نشیټه بغښتې دي او نه لکه داسې مونږ دغه حکومتي سطح باندې مونږ سره کانټاکټ شوی دی خو په عوامي سطح باندې مونږ ته ډېر زیات اپریشیشن ملاویږي مونږ ته ډېر ستاینه ملاویږي چې دا کار ډېر ښه دی او مونږ ته باقاعده فنډونه ملاویږي.
حمزه دا راته ووایه چې ستاسو دې لور ته پام څنګه راغی څنګه ستاسو ذهن کې دال چې راځي داسې یو کار پیل کړو یو داسې کار شروع کړو د خپلو خلکو خدمت شروع کړو
کدا یو د مشوالی نه یو پرورش چې دا څوشي کنه دي موږ هغه مشوالی نه پرورش تاسې شو چې موږ په دې ځل کې اسی یو جذبه وا د پښتنو د پاره د پښتن قوم د پاره د کولو څه جذبه وا چې موږ وکړو نو موږ بیا کېناستو زه او سعود او موږ داسې څه سوچ وکړو سعود بلکې باقي د مته کال کوچې رمزه تر راشه دي ولې چې موږ د پښتنو قوم کې زموږ د پښتون بلکې ډېر زیات مسلې دي چې حل کول غواړي او ته د چا پام نشته نو دا غي د لپاره ممکن استو ممکن چې کوم خپل غيو په ائیډیاز وو غم شیر کړي او بل سره دا چې نور زموږ ورګري و غي سره شیر کړي نو بیا موږ داسې یو قدم واغشتو چې یاره فلحال به د دې شنه شروع کو بیا ورو چې زموږ کوم د پښتنو کوم مسلې دي کوم مسائل دي هغه ته به کوشش کوو چې هغه ته د خلکو توجه وکړو چې خپل او ته خپل توجه ورکړو بیا ته د خلکو توجه ورکړو چې دا مسایل دي دا چې موږ یو موټی شو موږ یو قوم شو موږ به دا مسلې حل کړو موږ هم د شانتي خوارو واره پرته یو یو بل خپې وکړو په هغه باندې زمون نه قوم خکېږي نه زمون د پښتانه خکېږي.
سوچا تاسو دغه کوم سازمان یا تنظیم جوړ کړی دی د درمان په نوم باندې لګې د پښتنو مسلې هواروي نو څنګه چې حمزه دغه خبره وکړه چې د هر ځای نه د هر علاقې نه پښتانه ځوانان راپاسې او پخپل کې یو موټی شو دغه خپل مسلې پخپل حل کړي نو د قبایلي سیمو ځوانان دا محل ستاسو خبرې اوري نو هغه ته څه وایي چې دغه کار کول څومره آسان دي او په دې کې تاسو له کومو مسلو سره هم مخ شوي سئ که څنګه؟
بالکل آسان خو نه دي آسان خو په دنیا کې یو کار هم نه دی خدا چې ګران هم نه دی لکه چې موږ د خپل کور نه د خپل دغه نه شروع واخلو خپل مرګري په دغه کې تنظیم کړی او ځکه یو تنظیم به جوړ کړو نو لکه زه اکثر مت درمان صرف سعودشاه نه دی درمان حمزه نه دی درمان هر یو هغه سړی دی چې پر پښتنو لپاره یا د انسانیت لپاره په زړه کې درد لري په زړه کې فکر لري چې اخوا خپل دغه کولی چې خپل محله کې نو دا بالکل یو دا پیغام دی دا یو میسج دی چې لکه دا هیڅ ګران کار هم نه دی خو مونږ خلک داسې د څیو چې مونږ هر سړی بل سړی باندې بلیم اچو مونږ هر سړی بل سړی داغه و حکومت ته وایو چې تاسو مونږ ته دا نه کوئ مونږ خپل ممبر ته وایو چې تاسو مونږ ته دا نه کوئ مونږ خپل ناظم ته وایو تاسو دا نه کوئ مونږ چېرته خپل ځان ته ونه کړ مونږ چېرته خپل ځان اصلاح ونه کړ مونږ چېرته خپل معاشرې اصلاح ونه کړ نو داسې اقدام بغستل غواړي داسې دغه بغستل غواړي چې د دې معاشرې کې دا مسلې حل شي د دې معاشرې نه پې دا بدکاری وځي او زما یقین دا دی زما یقین دا دی چې ټول خلک په دې ښه ښېګړي کار کې ولګي د دې معاشرې نه به دا ملیټنسي دا دهشتګردي دا چې څومره مسلې دي دا ټولې به دې په خپل وځي ځکه چې ټول خلک به په ښو کارونو کې انځېد شي.
سمه حمزه دا راته ووایي په اختر کې څه پلان دی او د اختر نه وروسته بیا څه پلان لري؟
دا ماشومان دي چې دا اختر هغه خوشحالو نه پاتې وي کنه دي ولې شې دي خو دا اختر هغه روز مخفله کتلې چې دا اختر هغه روز هم د دې په مسخ خانه کې تیریږي نو موږ دا ځل کوشش ته ان شاء الله او ډېر ځا کوشش هم چې پار یو ځای ته پار یو مسخ خانه ته پار یو سټیټ چل ته ورسو او هی ته دا اختر دا خوشاله لکه خوشاله سبي خو تاسو ولا یا سب کلونه غشتي یا که چرته ماشوم جنوي یا ولا غيله بنگري غشتي یا غيله اغه نکريزي وته وي چې هغه پلاس پنيو لګي نو ډېر زیاته خوشاله شي نو دا کار سوال واخلو دین لا و نو شي کوم داسي دا ماشومان چې ستلکه خوشاله دي موږ کوشش ته ان شاء الله مونږ په چارسدی کې، مونږ په مردان کې، مونږ په نوخار سایت، سبابا سایت، پېښور کې مونږ انشاءالله کوشش کوو، نور به مونږ کوشش کوو چې نور ځایونو ته ورسو، یا مونږ ته داسې پښتانه ملګري میلاو شي چې هغې راته ووایي چې یاره مونږ تاسو زمونږ علاقې ته خیر دی، که راځې راشي که نه راځې، مونږ ستاسو د سایډ نه خپلې علاقې کې دا کار وکړو، چې دا یو ډېر ښه کار دی.
ډېره زیاته مننه ستاسو د دواړو مېلمنو نه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږېستئ. نورو مېلمنو ته به هم ورځو، خو دلته کې د سردار علي ټکر په غږ کې لاسندره اورو. ځوانانو غږ خبرونې ته غوږېستئ. د سوات په طالبي بورډ کې د لومړي پوزیشن اخیستونکي سباون شاه سره خبرې کوو چې دا مهال موږ سره د سوات نه د ټلیفون په کرخه ده. سباون، ډېر ډېر ستړي مشي، څنګه تاسو جوړې؟ خیر دی. سباون، دغه سندره په ځانګړې توګه په خاص توګه ما ستاسې لپاره پلی کړه، تاسې به کېدی چې اورېدلې وي دیکھ رہے بابا ذکر اغلے چھ بابا ما سکول تبوزا نو پہاگ رس چھ پا فیس بک مانے ما ستا سے کم ویڈیو وکتلا پہاگی کے ستا سے پلا دیر زیاد خوش آلی ستا سے داگا پوزیشن آخی سو باندی نو دارا تو چھ داگا وقت ستا سے خپل سا احساساتو چھ کلا تا ستا داگا انام داگا ایوارڈ در کرول کی دو سباون، دارا تو وای چې تاسو به څومره سټډي کوله کېدې شي؟ ځنې جینکۍ، ځنې لکان ستاسو خبرې وساوري، هغوی به هم غواړي چې ستاسو عمره خې نمبر واخلي، پوزیشن راشي په بورډ کې، په سکول کې، نو هغوی ته څه ویل غواړي چې تاسو به څومره سټډي کوله؟
جی، سټډي څنګه نو هغه ما ډېر کړی دا شک نشتی، او محنت مون ډېر کړی دی، او سره مې د کور کار هم کړی دی، او د خپل نور کار خدمت مې هم کړی دی، او سکول مې سره هم یو ځای لیکچر او دا سبق چې هم دی مې سره یو ځای ویلي، نو دواړه کارونه مې یو ځای لکه ور روان کړي ول.
مطلب چې کوم جنکۍ، مطلب چې کوم جنکۍ دا ګیله کوي یا مور او پلار ته خپل وایي چې زه خو د کور کار نشم کولای ځکه چې زه پوزیشن اخیستل غواړم، نو ستاسو ته خبره مطلب دا دی چې تاسو سره د کور کار هم کړی دی؟ نو بیا به هم د ورځې څومره سټډي کوله؟ سوشل میڈیا یعنی فیس بک اور ٹویٹر استعمال ہوئی کن او حال تک تاسی سے معلومات لرے چھ پ غرب کے پ ویسٹ کے سٹوڈنٹان سنگ سٹڈی کی او بیا دلته په پاکستان کې په خبر پختونخوا کې په سواد کې سنونټان څنګه سټډي کوي څه فرق ویني کنه
ا داس خو معلومات راځي چې هغه د تل پریکټیکل لکه سټډي کوي اکثر چې وای نو هغه او پریکټیکل کوي هم خو زوم دی خو په سواد کې چې کوم دی نو هغه ته دی لکه پریکټیکل نه شي خو بس صرف تھیوریټیکل سټډي ده انسان کم چیز کار پری مانی رہا صرف کتاب کی گوری اور
نوستا په خیال څه داسې ته خپل معنی یو خاص پوزیشن ته ورسیږي چې کله تا ته واک په لاسو کې درشي نو غواړي به چې څه اصلاحات وکړي په تعلیمي نصاب کې په تعلیمي نظام کې څه اصلاحات به کول غواړي
چې دغه سره کوم دی د دې دوم دی چې سبق په کتابونو سره ورسره ورسره پریکټیکل سیکم دی یا کوم چې اکټیویټیز دي چې هغه سره یو دی چې ماشوم د لیدو سره ورسره ورسره په خپل کار کوي دا هغه ته ډېر ښه ځین دی چې دا هغه ته اصلاح کولو
درته وایي چې څه به جوړېدل غواړي
جی تاسو پرائیویټ کوم څه لایي خو زه یو ډاکټر جوړېدل غواړم او یو ښه انسان جوړېدل غواړم ا دې نه پس یو نیک دل ډاکټر جوړېدل غواړم او کینسر سپیشلیست جوړېدل غواړم
په دغه به هم تاسو سره خبرې کوو چې کینسر سپیشلیست ولې جوړېدل غواړي خو د دې نه مخکې چې تاسو خبره وکړه چې زه لومبه یو ښه انسان جوړېدل غواړم نو زمونږ د اردن کې بس تاسو خبرې اوري یو ښه انسان څنګه کېدی شي
یو ښه انسان خو کدی را کېدی شي چې هغه ټول نو خپل مور پلار چې کوم نه فرمانبرداري کوي الله پاک چې کوم دی نو هغه فرمانبرداري کوي او د خپل خلکو او د خپل قوم سره چې کوم دی نو هغه مرسته کوي او دا کوي دا د سیر فای کار نه کوي او د غریبانو مرسته کوي دا ټول خلکو یې سپ کوي او دا خفن دي نو کوم اخلاق خبرې دي
من سره یو اردن کې دوی سره خبر کو چې دوی څه ول غواړي ستړي مشي
السلام علیکم زادې حسین تورای د کور می جان سینا سلامونه وړاندې کوم
ستړي مشي تورې څه څه ول غواړي
دی مربی تر رسیدلو کې دی وروسته وې دي چې څو مرسته کړي و دوه مخ ته لوړه او موجوده وخت کې دی پلان څه دی یعنی دوه څه کولی ځلی کوي او دا خو کار د جنکو د پوره
بالکل سم ده تاسو به دوی خبر اورئ دوی چې منګه تاسو په نوم باندې یو ټولنه هم لرو نو هغه و چې د سباون نظم ده پښتنه ده چې تاسو به د پښتنو د ټولنې د پارا کمیونټي د پارا بچ کول غواړي او په خاص توګه د جنکو لپاره چې کله یو خازه ته ورسیږي زه کوشش
کوم دی ان شاء الله تعالی چې زموږ په دې سواد کې په خپل ملک کې پاکستان کې جنکو نه چې کوم دی نو د مخې څور مخې څور لپاره ډېر موقع فراهم شي لکه او لکه جاب ته لکه محنت مزدوري کول لپاره لکه د جاب لپاره او فری شي او مې نه شي
بندیز نه وی لکه چې هغه هر قسمه کار روزګار کولای شي جنکو باندې هیڅ پابندې نه وی چې هغه چرته هم تل غواړي دا خو ستاسو خپل سوچ دی خو ته چې خپل معنی د کمی پیسې انتخاب کړې د ډاکټر یو په ځانګړي توګه تا ویل چې زبر د کینسر ډاکټر جوړېږم او ستاسو هغه ویډیو ما کتلې او په هغه کې تاسو ویل چې زکه د کینسر ډاکټر جوړېدل غواړم چې زما مور د کینسر مریضه ده نو درته و چې تاسو په خپل دغه انتخاب کړی دی که څنګه دغه پیښې کنه مور د ته ویلې
نه دي دا زما خپل لري خپل حال اول خو ما زه چې لکه ما شوم چې لوی نه لا په ځین کې ډیفرنت هغه راځي نه چې دا چې لو شم دا به جوړې کوم خپل مخ راخ
کم کسان یې لکه چې وړو کې هغه به ټیچر جوړې کړم چې هغه خپل ټیچر هغه ته آیډیلي چې هغه لږ لوښ نو هغه ذهن چین شي چې هغه بل کس ویني هغه به زه پسې جوړېږم خو زما ما ته چې کله یو لاسټ منتھ نه ما ته چې کله پته ولګېده چې هغه ته کینسر بس په هغه وخت نه ما خپل لږ کېښودله چې زه چې لوښ شم انشاءالله چې خدای پاک کمال دا موقع راکړي چې ډاکټر جوړ شم چې کینسر سپیشلیست جوړېږم انکولوجیست ته جوړېږم چیزو د نور کینسر چې کوم پیشنټ چې هغه ټریټمنټ جوړ کما ار هغه دا کی زو لکه خپل لاس تا کما
ها نو دا غو سر به وړیا یا مفت دا غو علاج به کوي کنه پیسې به د خډې راخلي
نه دي ولزو به تل پیسې اخلا
ښه سمه ده د ځوانو غږ خبرونه بلې برخه ته راځو او اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ریفرندم په نتیجه کې لاروپای ټولنې د برتانیا د وټو په حق کې د فیصلې راتلو وروسته د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د خپلې څوکۍ پریښودو اعلان کړی په داسې حال کې چې په زرګونه افغان او پاکستانی کډوال ځوانان یورپ ته روان دي چې زیاتره پکې غواړي برتانیا ته ځان ورسوي نو پوښتنه دا ده چې لاروپای ټولنې د برتانیا وټو به په دغه کډوالو څه اثرات وي پر دې اړه په روپۍ پارلمان کې د برتانیا استاذ او د کډوالو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکې شکر الله الدین موږ سره د محل د لندن نه د ټلیفون په کرخه دي شکر الله ډېر سړی مشه
مننه موبان صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه احترامات تاسو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
استاذ نه ډېر زیات مننه شکر الله لروپې ټولنې د وطنکو دا دریس هم وو چې برتانیا لروپې ټولنې وزینو د هیواد ته دراتونکو کډوالو مخه بونی ولشي نو اوس په ځانګړي ډول په پښتنو کډوالو ځوانانو د ریفرندم د پریکړې څه اثرات تاسو ګورئ
بالکل اوس برتانیانو خو نن پریکړه وکړه چې د اروپا ټولنې وتل او هغه پښتانه ځوانان چې یا کورنۍ فامیلونه چې د نور اروپایي هیوادونو نه چې شمول د اروپایي اتحادی او برتانیې تراغلي او دلته میشته او دلته خپل کاروبارونه لرو دلته د ژوند روزمره حساب برابر کړه او نو هغه د خاطر اوسه پوری د برتانیا دریز روخانه نه دی نو هر یو هیواد سره به بیلابیل دو خبرې کوي په برزلس کې او کوم قواعد یا کوم قوانین چې ورته وځ کړل نو بعد دغه نه باندې عمل کوي نو ډیر ویل کېږي چې هغه کډوال چې تراغلي دی او په دغه ټولنه کې نه مثبت دي څه اثرات نه دي درلودي لکه کېدای شي بیرته ولېږي او هغه کډوال چې تراغلي دی په دې ټولنه کې ډیر زیات مثبت اثرات لرلې دي نو کېدای شي هغه ته ویزه ورته ورکړي د هغه خپل د نوي قانون په مطابق باندې ته وشي کولای چې اوسيږي او دیم هغه پښتانه یا افغان کډوال چې برتانیا تراغلی دی او د ستونزو او د مشکلاتو د نامنې له وجې نلته پاتې شوي دي او د کډوالۍ په برخه کې ورته اسناد ورکړي دي نو زیاتره هغه کډوالو کیسونه چې دي یا دوسیې چې دي د یورپین کنونشن د 1950 قانون یا هغه نافذې چې دوی تصویب کړی و دا په مقابل کې ډېر زیاتو ته ویزه ورکړي دي چې هغه قانون ورته اپلای کېده نو کېدای شي چې دغه کډوال کله چې د موقتی ویزه اسناد خلاصيږي او نور تقاضا کوي د کورنۍ چارو وزارت نو برتانیې ته نو کېدای شي په هغه کې به ډېر زیات تغیرات راوړي او په خوا چې د مخې ورته دایمي اسناد ورکول کېدای شي هغه کې به څه ستونزې پیدا شي او دایمي اسناد ورنه کړي
شکر الله دار ته وایي چې تاسو دغه تل کې د کم کډوال ځوانان دي په خاص توګه پښتانه د هغوی مشري هم کوي د هغوی د مسلو د هواري لپاره هم هلي ځلې کوي اکثر زستاسي په فیسبوک باندې تصویران یا ویډیوګان وینم تاسو د هغوی لپاره مظاهرو کې هم برخه اخلي ساسي په مشري باندې مظاهري هم کوي نو ستاسو څه پلان دی د غزوانانو ته یو قسم د تاسو پیغام هم ورکول شي چې هغوی څلار خپل کی او تاسو څه پلان لري د هغوی د حقوقو د خوندیتوب لپاره
تر اوس مهاله خو ځکه چې دا د پریکړه نن وسوله او تر اوس مهاله برتانیا میش فعال ځوانانو سره سلام اړیکې نه دي نیولې خو زما شخصا دا پلان دی چې د ټول برتانیا میش فعال ځوانانو سره غونډ کوم او خپل یو پریکړه وکړو چې تر څو برتانیا دولت ته هم وړاندې کو د کورنۍ چارو وزارت ته موږ خپل مغه لوکل ایم پی چې بیا د پارلمان غړي دی هغه ته هم ولې خپل دریز ورته روخانه کو چې دلته ډیر زیات افغان کډوال چې دلته پراته دي او زیاتره اسناد هم هغسې د همدغه یورپین کنوینشن په اساسو زیاتره اخیستي دي، نو هغو په ژوند کې به ډېر منفي اثرات را پیدا شي. دغه د مخنیوي لپاره موږ به کوشش کوو چې یو سوله ایز کوشش کولی، یو لارین هم په لاره واچو او کوشش کوو چې پارلمان زیاتره ایټیانو سره هم وګورو، نو انشاءالله دا پریکړه به ډېر ژر وکړو، دغه فاجل به سره راغونډو. له خیره
ډېره زیاته مننه شکر الله. یو جهان مننه تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته راکو. همدې سره د ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدل.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.